واشنگتن پوست ته ویلي چې لوبو ته ستنه سوې او ډېره خوشحاله ده. د واشنگتن پوست خبریال هغه د کابل په وقافه کې لیدلې چې د بولینګ د لوبې لپاره ورغلې وه. پوست لیکلي د افغانستان حکومت هم محدودیتونه کم کړي او د جولای میاشتې له نیمایي راوروسته خلک پارکونو، د ودونو سالونونو، د لامبو ډنډونو او نورو داسې ځایونو ته تلای شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې تر 83,200 زیات کسان کرونا ویروس نیولي وو او 1,409 تنه ترې مړه شوي دي، خو د واشنګټن پوست خبریال لیکلي چې اصلي شمیر تر دې ډېر زیات دی.
اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د روسیې پر وړاندې د سخت دریځ نیولو لپاره تر فشار لاندې ده. دا فشارونه وروسته له هغه ډیر شوي چې د جرمني حکومت اعلان وکړ چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالني د مسمومیدو په اړه کره شواهد لري. مسکو بیا وایي په دې قضیه کې د روسیې د ملامتولو په اړه باید په بیړه قضاوت ونه شي. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته. ورپسې هم د ازادۍ رادیوي مجله مهیروي چې زموږ همکار محبوب شاه محبوبې درته وړاندې کوي.
د جرمني سیاستوال او رسنۍ د دې هیواد پر صدر اعظم انګیلا مرکل په ځانګړي ډول دا فشار راوړي چې له روسیې څخه د نورد سترین دوه په نوم د ګازو د پروژې څخه ووځي. دا تر بالتیک بهیرې لاندې تیرېدونکې نلیکه ده چې له روسیې څخه جرمني ته ګاز انتقالوي. دغه پروژه بشپړېدو ته نږدې سوې ده. د جرمني د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر نوربرت روتکین د سپتمبر پر دوهمه پر ټویټر ولیکل چې ډیپلوماتیک تشریفات نور کافي نه دي. نوموړي وویل د الکسی ناوالني تر مسمومیدو وروسته موږ د اروپایي ټولنې داسې غبرګون ته اړتیا لرو چې پوتین پرې پوه سي. روتکین زیاته کړه چې اروپایي ټولنه باید په ګډه د نورد سترین دوه پروژې د درولو په اړه ګډه پرېکړه وکړي. بلخوا د بیلټ په نوم جرمني ورځپاڼې چې تر ټولو ډېر پیرودونکي هم لري هم د یادې نلیکې د پرېښېدو غوښتنه کړې ده او لیکلي دي د دې پروژې تعقیب به موږ ته د پوتین لخوا د نوویچوک د راتلونکي برید ته تمویل په معنا وي. د جرمني په پارلمان کې د گرین یا زرغون ګوند مشري کاترین ګورینګا کارت هم ویلي چې د کرملین لخوا د دې په خبره د وژنې مافیایي ډوله هڅه نه یوازې د اندېښنې لپاره دلیل راوړي بلکه دا اقدام باید رښتونه خبرګون ولري. میرمن مرکل تیر اونۍ د ناوالني له قضیې سره د نورد سترین دوه پروژې د تړلو نظریه رد کړې وه. دا هغه پروژه ده چې د امریکا متحده ایالاتو او ځینو اروپایي هیوادونو غوسه یې راپارولې وه. وروسته له هغه چې د جرمني متخصصین وموندله چې ناوالني په نوویچوک ډول کیمیاوي عنصر باندې مسموم سوی، روسیه له سخت غبرګونونو او داسې غوښتنو سره مخامخ سوه چې باید په دې اړه شفافې څېړنې وکړي. د کرملین منتقد 43 کلن الکسی ناوالني د اګست پر 6مه له سایبریا څخه مسکو ته روان و چې په الوتکه کې ناروغ سو. له همدې کبله الوتکه په اومسک ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه او تر دوه ورځو وروسته نوموړی د درملنې لپاره برلین ته ولېږل سو. ویل کېږي دا زهري ماده د پخواني شوروي اتحاد پر مهال د کرملین د مطرحو مخالفینو د چپولو لپاره کارول کېده. کرملین د سپتمبر پر 3مه خپل دریځ تکرار کړ چې روسیه باید د ناوالني په وضعیت کې ګرمه ونه بلل سي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته پرون وویل په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې باید د دې قضیه په اړه په بیړه قضاوت ونه سي. دی وایي هیڅ داسې دلیل نشته چې روسیه پرې تورن سي. پیسکوف د پنځمې په ورځ وویل چې جرمني باید رسمان خپل موندنې له مسکو سره شریک کړي. دی وایي تر اوسه یې داسې څه نه دي ترلاسه کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو تر بولم. په هنر جاج کې به ل پیر محمد کاروان سره د روان شیری بهیر جاج واخلو.
زه به چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبيعي او فطري ډول غوړي پښتو ژبه جوړښت داسې ده.
فنکار برخه کې ل پوهان رزقي نړیوال سره د هغه په کارونو غږیږو.
چې د اتحاد موسیقي چې د نګراو رسپانه ده پاغي کې دوه شعرونه ارواحات بنا صاحب دی خدای وبخشي رحمت شي دا په هغه باندې چاپ شوی دی او رسمي
په زر پاڼه کې به لنډ کې سان نیاز بینه واوري.
په والا کو د شجو مبي همدا چې می کار خلاص کړو لام لام نه ونی غکړی چې دروازه ټک ټک شو او درغل.
آزادی رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
هنر د احساساتو هغه ژبه ده چې د نړۍ د انسانانو ترمنځ سره ډیره مشترکه ده. خو دا چې هنرمند بیا څه ډول راځيږي دا بحث تر ډیره د چاپیریال او ذاتی علاقو پورې اړه لري. د غزنی قرباغ ولسوالۍ ته تللی یو. هلته څلوېښت کلن عبدالاحمد د خپلې مینې د بیلتون له امله د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته یې مخه کړې ده. خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپله میرمن له واده کولو وروسته مین شوی خو بخت یې یاري ونه کړه او له لسو کلونو ګډ ژوند وروسته میرمن یې د ژوند لاره جدا کړه او عبدالاحمد یې د تل لپاره یوازې پرېښود. عبدالاحمد که څه هم پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون درون پیټي ګرځوي خو وایي د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخي. حبیب الرحمن تاثیر یې پاړه راپور برابر کړی.
اول خپل نوم را واخستانو.
ما نوم عبدالاحمد ده.
عبدالاحمد ده کوم ځای اوسیدونکی؟
غزنی دی ولایت یم او د قرباغ دی ولسوالی یم او د ارباب دی کلی یم.
عبدالاحمد د خپلې مینې د بیلتون له امله د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته یې مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپله میرمن له واده کولو څخه وروسته مین سو خو بخت یې یاري ونه کړه. له لسو کلونو ګډ ژوند کولو څخه وروسته یې میرمنې د ژوند لاره د تل لپاره جدا کړه. عبدالاحمد یې یوازې پرېښود. عبدالاحمد له تیرو لسو کالو د خپلې میرمنې په عشق غرق پاته سوی دی خو د خپلې محبوبې بیلتون هغه د یو ستر هنر څښتن کړ چې په یو وخت یو دوه څلور هنرونه پر مخ وړي. شپېلۍ وهل، دروی ژغول، باجه بوغول او ناتنه یې د میرمنې له مرګ څخه وروسته ملګري جوړ سول. ارمونیا یا باجه د سندریز بنډار او یا هم د موسیقي مالګه ده. ډیری وخت سندرې پیل له همدغه بنیادي آلې څخه کیږي. عبدالاحمد هم د باجې په نوم یوه وړه آله په خلو ژغوي خو تر څنګ یې ورسره د ساک شلو پر وخت د ډول یا تبلې ژغ هم باسي. شپېلۍ د موسیقي هغه خوږه آله ده چې ډیری مینوال لري خو عبدالاحمد هم یوه نه بلکې غبرګې شپېلۍ په یوه وخت ژغوي تر څو مینوال یې زیات خوند ورڅخه واخلي. دروی یا نړکه د هندوستاني کلاسیکي موسیقۍ له مهمو آلو څخه دی خو د افغانستان په غرونو او دښتو کې شپونکیانو هم د دغه آلې په خواږه ږغ او ښکلي نغمې د اورېدونکو زړونه ګټلې دي. عبدالاحمد هم ډیری وخت دروی ږغوي او د خپلو مینوالو زړونه ګټي. عبدالاحمد شاعر نه دی خو د پورته دریو واړو یادو هنرونو تر څنګ کله کله د پښتو د پخوانیو او مشهورو شاعرانو نعتونه هم وایي خو وایي دغه نعتونه ډیری وخت د خپلې محبوبې پر قبر زمزمه کوي.
تصورت دی محمد نوی پیدا پیدا کړی به خدای نوی دا دنیا کل جهان دی محمد په مخ پیدا شو محمد دی تمام جهان پیشوا.
عبدالاحمد که هم چې پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون دروند پیټی ګرځوي، خو د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخشي. ازادي راډیو ته یې وویل خوشحاله وي چې نور خلک یې له هنر څخه خوند اخلي.
دا خو تقریبا اته کاله کېږي چې دغه ما شروع کړی ده. مشکل خو دا خو مخ ته سو یو ځای میون پوسې هغه مینه شکې بیا راچ ولاړو.
کامران الکوزای ځینې وخت عبدالاحمد په هنري بنډارونو کې ونډه اخلي. نوموړی وایي غزنی ولایت د هنر او ادب یوه غني ناوه ګڼل کېږي، چې عبدالاحمد هم د دغې هنري ناوې بچای دی. له دې امله په خلکو کې محبوبیت لري. هغه خپه وي خو موږ خوشحاله ساتي.
عبدالاحمد په غزنی یو نږدې ولایتونو کې مشهور ده. زما نظره د هغه ماینتو په دې باندې یو هنري اثر کړی دی چې دا یې کولی شي څو علی وګولی شي، یعنې دا یو هنرمند ورته ویلی شو چې هغه یو هنرمند دی، ځکه چې کولی شي مختلف ډول علی وغږوي او همدارنګه کېدای شي لږ لږ وخت اواز هم ورسره پورته کړي.
شاوخوا څلوېښت کلن عبدالاحمد اوس لکه بې ځالې مارغه له نیستۍ څخه کډه پر شا ګرځوي. نه د خپلې محبوبې د لاس پخه ډوډۍ خوري او نه هم یو ځای پاته کېږي چې چېرته ښه هلته شپه د عبدالاحمد په قسمت کې لیکل شوي دي.
شاعر روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاوه د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړې ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د آزادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د اوسنیو ځوانو شاعرانو د شاعرۍ او شعري کیفیت جاج اخیستی.
هنر جاج
کاروان صاحب، ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه؟
دا خبره ده عابد صاحب، پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده، په طبیعي او فطري ډول د پښتو ژبې جوړښت داسې دی چې خبره به کې ډیره ښه سندره کېدای شي. له بل پلوه نننی د شعر دور چې دی تر پخوانه ډیر ګړندی روان دی. هغه کېدای شي ډیرې وجه ولري. یوه وجه یې دا هم ده چې مطبوعات بیخي ډیر شوي دي، د شاعرانو کتابونه ډیر خپرېږي، انټرنیټ کې فیسبوک کې بده کې شعرونه ډیر راځي، چاپخانه ډیر شوی دي، ادبي غونډې بخیر ډیر شوی دي. دا یو کلچر ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوی ده، او کتابخانه ډیر دي، خلک د کتاب لوستون کې واخیستون کې ډیر شوی دي. او د دې ترڅنګ په شعر او هنر او ادب او حتی په ژبه کې، په پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوی ده. یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي، یو په رادیوګانو کې کار کوي، مجلو سره کار کوي، له نور خبرونه سره کار کوي، او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم تر لاسه کوي چې د ویژه به د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډیره لوی خبره ده.
کاروان صاحب، نن سبا د نثر پر تل شعر ډیر لیکل کیږي، آیا د غمر ډیر شعر زموږ د ټولنې ضرورت دی؟
یو څه چې ډیر شي کمیت ډیر شي نو کیفیت باندې هم اثر کوي. یعنی کټول د الف نتریا پر ټول ښه شاعران هم نه وي، نو په دې کې به مثلا خمخا داسې وي چې په ډیرو کې به یو نیم ګل غوند شاعر، یو نیم ډیر خلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي. نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره او په ډاډ سره ویلی شم چې پښتو ادب کې، پښتو شعر کې ډیر تغییر راغلی دی او ډیر پرمختګ کړی دی، ان شاء الله نور به پرمختګ کوي. او پاتې شو دا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر ده یا دا شاعري ډیره ښه ده. کله کله هنرونه داسې وي چې یوې لویې زمانی فاصلې لپاره محتاج وي چې فاصله پې تېره شي، چې آیا دا د دې شاعر دغه لفظونه چې دي، د دې شاعر د خیالونو او ترکیبونه چې دي، دا په صمیمیت سره، یعنی په داسې یو ژوندي روح سره ویل شوی دي چې یو بلې زمانې ته هم ځان رسولی شي. او که داسې کله کله وشي، مثلا یوه سندره وي، یوه غوغا برپا کې جوړه کې، هنګامه جوړه کې، وروسته د خلکو زړونه ووهي، بیا ژوندی نشي پاتې. یعنی دا خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصلې ته هم ضرورت دی. خو بیا سړی هغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې چې قضاوت کوي، نو شاعري تر پخوانه ښه روانه ده.
زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وي. آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اوري تغزل ویني؟
استاد بګه خامخا پکشته ما تاسو ته وویل چې دا اوس بیخي ډیره شاعري کېږي، ډیره چاپ کېږي، غونډې ډیرې دي، نو په دې ډیرو کې خامخا داسې لالونه او غمی پیدا کېږي چې هغه کې شعریت دی، هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولې خښوي. نو دا پکې
خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله. اوریدونکي به فکر کوي چې شعریت څه شی دی په شعر کې، تغزل څه شی دی په شعر کې. نو که په دغه لګه رڼا واچوي،
دا لږه خبره لږه ګرانه هم ده، ډیره مشکله خبره ده د شعر په اړه یا د هنر په اړه خبرې کول، ځکه چې هنر او شعر چې دی دا د الجبر یا د فزیک یا کیمیا د فرمولونو غوندې نه دی چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علومو باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي. دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده. کېدای شي چې هغه شعر په اصطلاح یو تکراري خبره ده چې داسې د میوو غوندې خوند او کیف لري. کېدای شي چې مثلا د ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي، هغه خوند هغه سره زړه لګیږي، د ځینو بیا بل ډول خوند په زړه لګیږي. شعریت هنریت دغه دی چې یو خیال، یو مفکوره په مناسبو داسو الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړي خواږه لګیږي، په الفاظو کې چې کم فکر، کمه مفکوره او کم خیال نغښتی وي، هغه هم دغسې له یوې داسې زاویې نه راخیستل شوی وي چې سړي ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډېر ښکلی ښکاري. البته هغه چاته چې د ذوق خاوندان دي که نه، ځکه هر څوک کېدای شي چې په هنر باندې و هم نه پوهېږي، خوند به ترې واخلي، مګر په تشریح کې په دې کې کېدای شي ټکنی شي په ونه پوهېږي. خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړی شي، نو هغه موږ شریعت ویلی شو، یعنی لفظونه، کلمات، خیالونه، مفکوره، دا ډېر په مناسب انداز باندې، په یو طبیعي انداز باندې، په یو صمیمانه انداز باندې د یو ژوندي روح په لرلو سره راغلي وي، خوند ولرلی شي، او یو داسې یو هنري حجاب په کې وي چې د بربندوالي نه یې ساتلی وي. نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خو
کاروان صاحب په دغه وروستیو څو کلونو کې زموږ ځینې سندرغاړي، ځوان سندرغاړي، هغوی داسې میدان ته چې راوتي دي، نو د اهل ذوق لپاره شعرونه انتخابوي. دغه نوی انتخاب، یعنی د ښه شعر انتخاب موسیقۍ ته، دا په ټولنه څومره مثبت اغېز پرېستلی شي؟
خبره دا ده چې شعر یا هر ښه خبره چې دا په خلکو باندې ښه اغېز لري، نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي، په ښه ډول باندې ترانه شي، په ښه ډول باندې سندره شي، له یو ښې موسیقۍ سره راشي، له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګېږي، او د دې تر څنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ، په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه، نو دا خامخا اثر ښندلی شي.
کاروان صاحب، بیا شعر ته راشو، نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي، شعریت پکې وي، او یاد اهل ذوق پام وروړي؟
خبره دا ده چې دا د هر چا خپل پیمانه وي، یعنی سړی به چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي، یا مثلا خپله سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو، زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یوه لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو، مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي. خو بیا هم د دې دپاره یو ریاضت هم په کار وي که نه، چې سړی یو پرله پسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي، او د دغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي، دا د ده ریاضت او د دغه شاعرانه فطرت، طبیعي فطرت، دا بیا سره لاس په لاس کېږي. سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي، داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي، ښکلي وي، د شریعت درلودونکي هم وي. نو
دغه ریاضت څه وي مثلا؟
یوه مینه ده چې یو څه سره د زړه تړلی وي، او په مینه د زړه ورسره تړلی، داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي یا کومه بله خبره، نه نه، دا داسې یوه رحماني مینه ده چې زړه دې ورسره تړلی وي. دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې نه ده، د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی، او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي. که موږ او تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کسب یې کړی دی، عناصری کسب کړی دی، د هغوی ریاضت ته وګورو، دا هم یو الهامي غوندې ریاضت دی، توجه ډېر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولی دی، بالاخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلی دی، یا مثلا یوه بله تجربه کوله، دغې تجربې په نتیجه کې یو نوی څه پیدا کړی دی، لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی، هغه کومه بله ساینسي تجربه یې کوله، خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډېر زړه تړلی و، یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساینس سره یا د اختراع سره زړه تړلی و، هغه دا چې کومه بله تجربه کوله، په دې څنګ کې دوه ترونه سره ولګېدل، یو پړک رڼا یې وکړه چې د مغه د برق د ایجاد سبب شوه، یو څه سره دی چې پرله پسې زړه وتړلو، دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غوندې را زرغونیږي. دغه زړی به ورو ورو یو ناڅاپي راغوړیږي، لکه په څانګه او په ونه به بدلیږي. او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي، یا کله کله ناڅاپي چې مخکې دې ډېر فکر هغه سره کړی وي کړی وي، ناڅاپي یو دروازه درته خلاصه شي، یو تابلو د هنر تاته په لاس درشي، که شعر په برخه کې وي، که د داستان په برخه کې وي، موسیقۍ په برخه کې وي، که په بله برخه کې وي. نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډېر په مینه زړه تړل دي، دته ریاضت وایي. یعنی داسې تا یو ډېره لوړه دنګه څوکه چې په ورځو کې تا نه پټه ده، هغه دې په ذهن په زړه کې نیولې ده چې زه به دې ته ورځم. نو دې دپاره ته مختلفې لارې لټوې، همیشه دپاره د دې د سفر په لټون یې، او همیشه دپاره د ستا زړه او ستا اروا دا غوښتنه یې دا ده چې زه به دغه څوکې ته ورسېږم. که په دې کې ډېر مشکلات هم وي، ته به دا ټول مشکلات زغمې، لارې به ور جوړوې، د اوسپنې سپلۍ به زړوې، بالاخره دې څوکې سر ته به خامخا رسېږي، یوه لاره به تا ته خدای په لاس درکوي.
تاریخ لیکونکی د حقیقي او عیني واقعیت په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکاره کولو په نیت تاریخ لیکي. د فنکار نننۍ برخه کې د افغان تاریخ پوه، شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدلې.
فنکار
استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې یو پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم که وغواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو، نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې دی رازقي دی، او مطبوعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نه شي. د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود وو، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعار نومونه چې دي، نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازې دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستله، لسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي اول نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابدارۍ کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهویشتمې سنې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره به زه تحریک کېدم چې زما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال کې شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخا بنا صاحب دې خدای وبخښي رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوې ده. له هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه هلته مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل که حساسیت موجود و، زه جوړ ورسره نه وم، په دې حساب ما ټول مو تبدیلۍ تېر کړی دی، او دغه تبدیلۍ زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تلم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولي چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض ته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم. مثلا په زه چې ولایت ته تللی ما خپل گزارشات لیکلي دي په هغې سره، زما خپل دغه گزارشونه هم ډېر زیات دي، نو په دې حساب وي چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي. نو داسې ورپسې راشي، مګر روسیا وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا و چې ما د پوهاندوالۍ او پوهاندۍ رتبې مې درته اکاډمي علومو نه اخیستې، او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتکار دي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو، نشرات یې ټول ما ته مفت را کړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړتلې چې د باستانشر د کوشانیان د بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا اند باستان شناسی ته مې هم لاوتړله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسی کې. په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر دي. او چاپ شوی چیری د ترجمه په شمو باندې فکر کوم چې لگا د 500 په حدود کې زما چاپ شوی د ترجمه په حدود کې د اجتماع په حدود کې چاپ شوی دی.
استاد که د خپل اثر نمونه راته واخلی دا چې په کوم برخو کې لیکل شوی دی.
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د 40 دیش نه شي چې هغه د یو بیک خاصیت لري او هغه ته د زامن نمونه څه چې د نسل نمونه دی نو په دغه حساب د تجربه زما د خپل کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډیر زیات دي. ستاسو وخت نه ول کیږي نو فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې موږ ویلی چې مثلا په غزل کې په داستان کې مې لیکلي داستانی درهم لرم مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی هغه دغه دي مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جزلو کې معرفي کړي دي چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې کې معرفي کړي دي او په مستقل ډول مې د مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی په بلخ مې دوه اثاره لیکلي دي په جوزجان مې لیکلي دي په هرات مې لیکلي دي په قندار مې لیکلي دي همداسې ورپسې راتلی شو یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې د غزني باندې پاتې دي او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې مې لیکلي دي په ننګرهار باندې مې لیکلي دي په کونړ باندې مې لیکلي دي نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړي دي چې زما په خپله دې سره علاقه مندي ډېره زیاته په دې ده چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا پې کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی ما نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی په اسکاری کې هم مثلا حسابونه لرم چې لاغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوځ د تاریخ په اوږدو کې دغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی او دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخې هم راونیسه هغې کې مې کړي دي مثلا د کمپیانو دپاره اثار لرم ډېر خو متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو ما نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په هماغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نور خواو ته تللی یې
دا پخپله هغه پوښتنه چې باید څوک چې زما سره وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي ځکه د دې ډول کار کول نقیصه لویه دا ده چې تمرکز په یو دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي خو ما زه تعار وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دغه تبدیلۍ او راتبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم مثلا دا تبدیلۍ دي وایم د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څه زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګان زما د طب سره څه مګر زه شرایطو ته چې راغوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه لیوای سوافتي کمانډو ته لیوای سو کمانډو ته ګرځېز ته ورکړه زه تللی نه یم بېسره ګرځېدل مجبور یم ما په طب کې بس تحقیق کړی دی که نه.
استاده که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبره ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي توری تیری کړه مال خوب راځي د بیلتانو له شوګیرو ستړیم د بیلتانو له شوګیرو ستړیم د وېسال شپې کړه مال خوب راځي د خوږی مینې په لولو لولو کې د خوږی مینې په لولو لولو کې تمې لحظې کړه مال خوب راځي روزانو ډډی سوری کړی راته زوزانو ډډی سوری کړی راته لیچی پستې کړه مال خوب راځي تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې پوره وعده کړه مال خوب راځي د پلوشو په غې کې وامې چوا د پلوشو په غې کې وامې چوا ویخیر وږمې کړه مال خوب راځي سبا ته تلونکی په اوږده سفریم سبا له تلونکی په اوږده سفریم لنډې کیسې کړه مال خوب راځي راستا د مخ څراغ دی بل وی خیر دی راستا د مخ څراغ دی بل وی خیر دی او تتې ډیوې کړه مال خوب راځي او تتې ډیوې کړه مال خوب راځي.
ډېره مننه استاد.
تاسو نه هم مننه.
که کیسه د مناسب منظر کشیو ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري لوستونکي د ځان په خوراک کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري. د زرپانی پان نه نه پانه کې زموږ همکار او وګمه جبار خیل لنډ کیسه نیازبینه دراوروي.
زرپانه نیازبینه
نیازبینه هسې په نامه نیازبینه وه. نه یې په دوی دنیا ناز و او نه بل څه، نه له چا سره د دې خندا وه او نه د زړه خواله، بس دا وه او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شیبه هم له خندا نه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و، د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. سویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې، بس دا وه او کار. که به له کاره وزګاره شوه بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خپره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشي یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کړه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژرژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ، لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوک یې؟ کنجرې مرداری څومره وخت کېږي چې دروازه ټکوو؟ بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې، زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میښې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده ښه ژومه بهیي، همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تانه پېژنم، خوړه را سره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تېر شو، بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغونې غږ وویل، زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکاره یې وایي؟ زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو نو په ځان پوه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تېر مازیګر و. اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پوه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلری خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلری زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلری په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې په رډو رډو ورته برګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وه ابۍ، څه شوې؟ هله راشه، څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ، له څه نه مې خبره وې؟ اکرم ور نږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه را ووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه. خو صبرای نن کوم بدرت ونه ویل شپشوا نیازبینې غواګانې راول وشلې لا به ورته دروشته منه وکړې چې د ماسختن اذان هم پری وشو د شپې اته اتنی مبجو پوری خپل ټول کارونه خلاص کړل ډوډۍ هم ونه خوړه ځکه چې مازیګری د پیازو سره خوړلې وه کټ تلاړه او پری وته د نیازبینې لپاره دا شپه ډیره نادره وه ځکه چې نن ورته صبرۍ نه وه په غوسه شوې شپه پخه شوه ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو اوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه سهار شو لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې اوس یې موږ شرمولو په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي کله یې باوروئ دا دی دا خط وګورئ زه خو بې سواده یم راشي تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو ګرانې ملغلرې سلام زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي مینه درسره لرم ستا زړګی
پښتنه شاعر او لیکواله شفیقه خپلواک وایي شعر او ادب د ټولنیزې سولې په راوستلو کې ډیر مهم رول لوبولی شي شفیقه خپلواک څو ورځې د مخه جنگ ته مزه تر عنوان لاندې یو نظم په آر کې ولوست چې په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو خوښ کړ شفیقه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې هنر او ادب د جګړې ښکیل خلک له خپل ځان او احساسات سره مخ کولی شي او د قضاوت را بولي چې ولې د انسان وینه توی شي له اغلی شفیقه خپلواک سره صفی الله ستانگزی مرکه کړي لومړی ورنه غوښتي چې جنگ ته مزه شیر وای او بیا ور سره خپل تړلی احساسات بیان کړي
ادب جام
جنگ ته مزه جنگ ته مزه جنگ کې څه دي د دوو سترګو رندې ته دي د ماسوم زړه درې ته دي تور کی بوتا کات دی تمر کو یو پری وات دی تھا تور قتل دی دی تب اپر یو پوچھ دی دی شنو پان رشی دی دی راس خیو ٹکی دی دی جن تمتا جن سے ز کل ارت اوپن اور شما یا چھ شیرون نے انتخاب کړل چې ما غوښتل دا شعر وایم یو شعر ما اسکر ته لیکلم دوستانو پیغه ډېر تاکید وکړي چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځنه غونډه ده او هغه کې که دا شعر ویلی سي مناسب راځي خو تر اخرې شېبې پورې زما زړه دغه شعر ته و دا شعر چې ما لومړی ځل ولیکلو ما داسې احساس کړل چې د استاد مجلول ځاني خامان تاثر مې لیکلی دی او ښایي هم وي نه پوهېږم اوس شورته ګوره متفاوته یې لیکن هغه وخت بیا داسې یو حس درلوده زه فکر کوم که زموږ عسکر دي او که زموږ نه یوازې د افغانستان دننه خلک د افغانستان نه دباندې له دې جنګه ستړي یو واقعاً یو او دا احساسوم د عکس العمل چې پخوالو رسنیو کې د شعر ته و او واقعاً پښتنه ده په جنګ کې څه دي پرته له ویجاړولو پرته د یو بل له خوړلو پرته له دې چې یو څه نه واخلي یعنې جنګ څه ورکوي البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایګو هغه ځان غوښتنه پکې خړوبېږي لیکن زه نه پوهېږم چې دا څه ډول خوند وي چې د میلیونو انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي زه واقعاً ستړی یم یعنی زه نشم کولی ووایم زه ډېر سهاره د جنګ د برید په غږ راویښه شوې یم یعنی زه ویده یم او یو مرګ یې وشي ډېره په غږ باندې راویښه شوې زما پوهنتون باندې برید وشو زه ښوونځي کې وم هغه څه برید وشو زه یوازې نه یم بلکې ټول افغانان که زموږ ورځنی ژوند همداسې دی د باندې څه وځي په ځان باور نه لري بېرته روغه کور ته راسي ستا د کور یو غړی وځي د کور نه ته باور نه لري چې بېرته به غړی وکړاسي
د شعر په ژبه د سولې لپاره څومره کار کېدای شي څه فکر کوئ د جګړې ښکېلې خواوې څومره تشویقېږي چې وسلې ته لاس ورنه وړي د دغسې شعرونو تر اورېدو وروسته
ښایي ډېر ډولونه د سولې وسیږي لیکن مهمه دا ده چې ښایي په سیاسي سولې کولو کې هنر او ادبیات دومره تاثیر ونه لري هغه د سیاستوالو تر منځ خبرې وي د جګړې د امن هغه دوه غاړې چې جګړه کې ښکېلې دي دا هوی ترمنز خبری لیکن پا طولنیز سوله که چه تا پا طولنیز لحاظ دا عادی و گرو ترمنز سوله ترسی که فکر کواما اونار آواده بیاد فوق العاده عالی آپشن که دلیسی فوق العاده عالی انتخاب که دلیسی مثلا از ما داغ شیر دا شیر حتی دا طالبانو هاگه کسان چه طالبانو پا لوری که دی لکه مثلا عادی و گری چه دیوی ناتر که داغه شریک کرده و هاگه کسان چه دی حکومت تر سوری لانده جوان که دای شریک کرده و هاگه چه به هیچ ارخ که ندی دای شریک کرده و هاگه چه به ار لوری که دینی یو انسانی پیغام داری یو دستی چه چه هر چو کوله شی زانو سر تراله احساس که هر چو کوله شی زانو زان پو کمو موگی دست ما دست را خبرده که چوک فکر که یو چوک صحابه جگی یو ای چیز بد انسانی مونن جن فزم سرزیسی نده دومره عدی نده خیلی دی دنیا که یو یاد وقتا بد پیدا شد نور چی خلق چی بد که خلق چی ناسم کرکی خلق چی جن که در طول شرایطونو دی در طول مجبوریتونو دی دوی هم دخصی او حالت بالاخره مجبوریگی یعنی دوی اقا چی ندی چی دایی واری چو فکر که چی او چوک در جنگ خوان دخلی زفکر نکم چی او چوک در جگلی تیزیو دی خوان دخلی چی دیو چوک واشنم یو انسان دی بو واشنم دیو چاوین دی توی کم یو ماشون دی یکیم کم که هر چوکی که لهر آقا جنگیگی کله چې ته یو چاته دا وریادوي او هغه بیت ځان سره مخ کیږي عموما زه په دې باور یم هغه چې کمزوري د وحشت وحشي کړنې د پیاوړو خلکو کار نه دی دا پیاوړتیا نه ده پیاوړتیا د یوې ټولنې د یو وګړي پیاوړتیا د هغوی له زغمه معلومېږي چې څومره زغملی شي که څومره مینه ویشلی شي که څومره مهرباني ویشلی شي هغومره پیاوړی لیکن کله ته کمزوری کیږي ته جنګ ته ځي عموما هغه خلک چې جنګ ته ځي دوی نشي کولی خپل ځان سره مخ شي دوی د نن یو څور ته وایي چې دا کار مه کوه لیکن دوی خپله کمزوري په دې کې پټوي او ادبیات او هنرونه دوی له دغسې یو حالت سره مخ کوي دوی خپل ځان ته مخ کوي دوی له خپلو احساساتو سره چې دوی د تیښتې دي مخ کوي زه فکر کوم د ټولنیزه سوله کې ادبیات خورا عالي رول لرلی
قلم په لاس طبقې شاعرانو لیکوالانو چې ټولنې ته لوری ورښودلی شي د دوی رول په ټولنه کې څنګه ارزوي په دې اوسني وضعیت کې
موږ دوه ډوله حالت سره مخ یو یو دا ده چې فوق العاده مثبت روان یو د لیک لوست کچه ډېره سوې ده لیکل ډېر سوې دي ژباړې ډېرې سوې دي لوستونکي لیکونکي او حتی اوس د کتاب یو ښه سوداګري روانه ده د کتاب د چاپ او د قلم د اخبار دغه یو مثبت اړخ دی چې موږ دوستان که دیر سویدی لیکنن حتی انجونو برخب که دیر سویدی دیجونی که انو دیده دیجونی دی کنگی با این حال که دقدر مفاهم و قیسه که چه موگا زموگ لیکوالان و لیکوالانی یا شایران و شایرانی چه طولانی طولانی که این زفکر کنم مگلا هم دو زمانه دی خپل وقت کیسه نکو موگ خپل دردون لا هم نوائیو موگا بیرکه دی چه چه تیر وقتی ویل شویدی یو کاذب مګه د انګلیسي خبر کمفورت زون کې کنه یو کاذب راحت حالت کې یو چې کلیشه خبرې کوو تکراری خبرې کوو یا د وخت تقاضا کوو څه شی لوستونکي لري یا غواړي یا څه شی لولي امغه ته ګورو امغه سی باندې کوو یو د شاعر مسؤلیت دا په پښتنو کې چې او په افغانانو کې چې دا خبره رواج شوی ده شاعری فقط د ذوق مسله ده زه اصلا دې سره موافقه نه یم شاعری د ذوق مسله ده زه دې سره موافقه نه یم چې شاعری یا لیکوالي یوازې ارقام ده زه دې سره موافقه نه یم چې دا یوازې د ساتیري یا هغه څوک چې بیکاره شي بیا دې ولیکي دا یو ډېر لوی مسؤلیت دی ته تاثیر لري کله چې ته تاثیر لري ته واک لري او کله چې ته واک لري ته مسؤلیت لري
د یوې پښتنې پېغلې په توګه چې شعر لیکي بیا په سټیج وایې څه فکر کوې که داسې وخت راشي چې دغه کار ممکن نه وي څه حس به لري ممکن شل کاله مخکې دغسې یو فرصت نجونو ته نه و مساعد دغسې دوره کې بېرته راشي
وایې چې ډېر به وي ولې به نه وي ډېر شي ولې ونه اوسي
یعنی د راتلونکي لپاره د یوې پښتنې شاعرې او پیغلې په توګه باندې ډېره هیله منه یې چې ښځو ته نور هم رول ورکړل شي
زه بېخي خوشبینه یم ځکه خپله مو وویل چې شل کاله مخکې چا تصور نه سو کولی چې یوه نجلۍ دې راسي دوګلس مشر په مخکې دې په سټیج ودرېږي او ډېرې نورې نجونې دي چې هغوی لیکل کوي او په نورو برخو کې فعالې دي زه فکر کوم که نن لس وي شل کاله وروسته به یې دغه پنځوس ته ورسېږي دقل زه هیڅ ویره نه لرم زه د دې ډار نه لرم چې زه به غلی شم خو که کلمه پختل کیږي چې ته شعر ما وایا او په دې باندې وطن ته سوله راځي، زه به شعر ونه وایم، زه ترجیح ورکوم شعر ونه وایم، لکه زما د شعر په نه ویلو مینه درېږي، جنګ بستېږي او وطن که تلپاتې سوله راځي. خو که له دې ورهاخوا یو څوک زه فکر کوم، زه ویره نه لرم، زه نه پوهېږم، زه نه رایم فکر کوم چې نجونو شمېر به ډېر شي.
مننه. په اخر کې زه غواړم وپوښتم چې څومره ټولګې مو چاپ کړي دي، له کومو ډول شعرونو سره تاسو ځان راحت حس کوئ؟
له 2014 نه مخکې ما غزلې هم لیکلې، نظمونه مې هم لیکل، لنډې شعرونه مې هم لیکل، لیکن له 2014 را وروسته زه یوازې سپین شعر لیکم. البته وروستۍ ټولګه مې منظوم نظمونه ګټوله، بیا ما غزل نه دی لیکلی، او له آزاد شعر سره سپین شعر سره ځان راحت احساسوم. فکر کوم یوازې په همدې فورم کښې خپله خبره رسولی شم. زما شپږ کتابه چاپ سوي دي، څلور یې شعري ټولګې دي، یو یې د لنډو کیسو ټولګه ده او یوه یې هم شپږ دي.